بل هسه طرف روح تاسو ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینت وایي په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بینت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یوه فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده، بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وایان وحیدالله امانی وایي د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالره نغدي مرسته او 15,000 تنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د بوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبې پای ته ورسېد، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې حساب شوي چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبې 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسۍ وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی دغه څرګندونې دغه هیواد ته د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زیلنسکی وویل چې یوه متحده نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شا تمبولې دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبې او یکشنبې په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید خبرداري په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همداراز زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز پرون په خپله یوه ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیاتې نښتې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. ولنه په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره 110 میلیون ډالر ته اړتیا لري او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به نورې هم کمې کړي.
چیرته نوي مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې رانه کړل شي نو WHO د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره طالبانو شرز د فیروي هڅې کوي له هغه هیواد نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د دې موږ زندانیان لرو، په هغو کې اوله سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ما غړ ډاکټر دی کجې د میجې مریضي ما غړ ډاکټر دی کجې د ډوک مریضي ما غړ یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقطه در کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اندرامه مهروي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د لرې پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورخ سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. ډبلیو ایف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور بله سفیر لسانګ زیواورو
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وای په اجل توګه یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې له خلکو سره اړین مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله مانی د یک شنبې پورې ازادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغه سیمو کې شاوخوا درې میلیون کسان مرستو ته اړتیا ولري.
یو سل لس میلیون ډالرو ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدنه چې د اولینې واورې دنه لامل ورته لارې باندې ا دې 3 میلیونه زیات کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوی مالی سرچینه البته امکانات سمون په واکر نه کړ شي نو دبليو ایف پی د خلکو نړیوال پروګرام باندې ته ارشي چې لا نور د هغه کسانو شمیر کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچه هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلې چې د افغانستان په 50 ولایتو کې له 15 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلیو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په ټویټر نومې اعلان کړی د 2023 کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د ملګرو ملتونو شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9.2 میلیونو او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لکتر لګي 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو ایف پی له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نادولتي مؤسسو خزینه کارکونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو ایف پی په ګډون دغه سازمان نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته بعد دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د طالبانو لخوا د بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په تګ ان د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر بامیان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېرو دوو کلونو کې ښځې د بند امیر ملي پارک ته تللې خو حجاب نه مراته وویل دي وروسته به پر ښځو د پارک ته په تلو بندیز ولګول شي. بینت په خپل ایکس پارنه یا بخوانی ټویټر کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د لشریعت او کلتور سره په ټکر کې ده او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه خبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي مهرباني وکړئ یو څوک روښانه کړئ چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمیر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا قمبری وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغیز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم 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 محدودیت
ها. زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه وروري محدودیتونه و ذکرل څو هغه شی به ته ورسی چنجونی ژوندۍ خخې کړي په بش پړه توګه په کور کې کورنۍ زندانی دي. دا نه یوازې په ما منفی اغیز کوي بلکې په ټول نجونو اغیز لري. د وی شی به خوخی لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم لموګه واخیستل شو
هم گرفتن.
د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم سور دختر خانم ها بسیار کمرنګ بودن متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل همداسې پوښتنې او څېړنې کولې.
باید یک نکاحت داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خو بهانه‌ای که به هر حال دارن که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
دا یوه بهانه و چه ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا. ها بگویم هست که طالبان یک گروه زن ستیز یک گروه ستمگر هستند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله سونی کاریان هم وایي چې د طالبانو بندیزونه به د افغان ښځو او نجونو راتلونکی نسل له جدي رواني ستونزو سره مخ کړي.
دا بندیز له نورو بندیزونو سره یو ځای په ښځو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او دا د یو لوی ناورین د رامنځته کیدلو سبب کیږي چې موږ به په راتلونکي کې داسې میرمنې ولرو چې هغوی بې انګیزې ناامیده افسرده او په رواني ناروغیو به اخته میندې او نجونې به وي.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او هر کال له افغانستان او آن له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره افغانستان ته د بندیانو افغان بندیانو د انتقالولو په اړه خبرې روانې دي خو تر اوسه په دې اړه د انتقال البته د درېمې مرحلې په باب دوی دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې له هغه هېواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بله صفي الله ستانیزي باورو
ورسته ور شاوخوا درې میاشتې مخکې یو سلو اتاوی افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی وو د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه وروسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درېمې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی.
په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د لیمو زندانیان لرو په هغو کې یوولس سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو نتیجې ته نه یو سره رسېدلي انتقال به دریم وارې سپټمبر یې کوم تاریخ وي دوه وار انتقال سوی دی افغانستان ته د زندانیانو
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته پکتو خایي هغه عمر افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم اژان سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د تراګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشې توکو په قاچاق وژنو او جنسي تیریو محکوم وو د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوی وو کته هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزا به کموي خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی دی اړه څونه ویل حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3 میلیونه او 6 لک افغانان میشتي په دې ډله کې شاوخوا 15 لک افغانان نه دی راجستر شوی یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو او ایراني حکومت شمیرو په اساس شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي د راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 1 میلیون نور افغانان ایران ته تللي دي سفیر الله ستانکزی په تهران کې د افغانستان د سفارت له شارج دافیر سره چې طالبانو ګمارلی مرکه کړې ده په دې مرکه کې له فضل محمد حقانی څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید توزیع قومي او د بندیانو په حالت باندې خبرې شوې دي مرکه په پیل کې ښاغلی حقانی افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي
چې دوري پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دی د افغانانو لپاره خدام پر څلور مرحله تقسیم کړی دی دوري پاسپورټ په اوله مرحله کې موږ ماشومان ته تر لس کلنۍ پورې پاسپورټ ورکوو په دوم مرحله کې بیا د نشویان ته پاسپورټ ورکوو چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ته بیا په دوم مرحله کې د نشویان ته پاسپورټ ورکوو په دریم مرحله کې بیا زندانیانو او هغه خلکو ته چې ډیر اشد ضرورت یې سپینږرو ته پاسپورټ ورکوو او په څلورم مرحله کې بیا عامو مهاجر افغانانو ته چې په ایران کې دي هغه ته پاسپورټونه ورکوو دا څلور مرحله موږ تقسیم کړی دي نو اوس په لاره د ماشومان د لپاره پاسپورټ ورکول شروع دي
حقانی سه په ایران کې ګڼ افغانان په تیر هغه چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس تللی دي التمیش دي د دوی د اقامه ستونزې دي د ویزو ستونزې دي چې څوک نه ورته تمدیدوي په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړی دي له دغه افغان کډوالو سره مو څم راستي کړی دي
کومه خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته اقامه ورکي خو د روس پر دې باندې نه کامیاب شوی چې موافقه مو وشي او د اقامه کار د افغانان وشي خبر روان ده
د افغان کډوالو د ماشومانو په ارتباط باندې عامدارنګ د زدهکونکو په ارتباط باندې څه سہولتونه مورتره منست کړی دی الته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنی قانوني اسناد لري او کینل لري د ایران په شونځي او مدرسو کې د زدهکړو او نوم لیکنې زمينه ورته برابر شوی ده د نوم لیکنې مرحله د افغانیز د کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د شوونی او روزنی وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویب سټ لاري شروع شوې ده او ټول افغان د کوونکو څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنی اسناد نه لري د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې لوري د شوونی او روزنی وزارت ته به ورمارې پکېږي
بله مهمه مسئله په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کېږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوي دي او اوس دغه وضعیت څنګه ده؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو زندانیان لرو په ایران کې تعداد یې معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسانو څخه یو هم درست پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1186 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او اسلام کلا د لارې څخه دوه واره شوی دی. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې د تر اوسه پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لشکر ظفر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او افغان کډوالو د ستونزو په باب مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي لشاو خو دریو میاشتې راځي چې موټر د مسول چارواکو لخوا په ګردیز کې درول شوی غوښتنه کوي چې باید ورته اجازه ورکړل شي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د ولایت د زازی او څمکنیو لج احمد خیلو زدران میشتو سیمو او خوست څخه وشت لرګي ورول کیږي چې ډیره برخه بیا له غذای پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. دا چې اصلي ستونزه په څه کې ده نور بل سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وش لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مو راوړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل، کمونه شالش وی په ویډول ډیرونه وټنګی دل بیټری کور پرېخلو، نو طریقې چې مونږ نه و خوشی کړی مونږ به رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنره لرګی چې دی په دا کې یم شین لرګی نشته، میګ په افغانستان ډېر خوشاله چې ونه باندې دا میګ پرامه خاک دی، د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن دی، د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخه بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي، یی چې فقط دلسانه شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادرې درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبله پوری موږ رسیدلی یو، تر ارزو پوری رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي، خو دا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې په دغه کې یو د زراعت ریاستل زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې نشو د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د اخلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خو سو پکتیکا هم په طبيعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګل نوې والو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
د کندهار یو شمېر ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې برخه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه ولایت د لیرې او نږدې ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د یو شمیر ناروغیو متخصص ډاکټران نسته چې له کبله د دوی سمه درملنه نه کیږي او د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ولایت د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه سته او د درملو ستونزه هم نه لري، خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. دی وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغۍ لپاره متخصص ډاکټر په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري تر څو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسي.
کلینیکونه خو نو سته د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نه سپکې کې ډاکټرانه سپکې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد ماغه ډاکټر دی کې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشتي ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصره کې چې بیا د بازار د واره او اشم په وسی بس موږ خوشاله یو بار لکه په شار کې چې د میجه د مریضي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونځ کړيږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د سترګو، اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې لعمله دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړ مریضي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي.
ما نوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسولان د غستونځ د ټول هیواد په کچه یادوي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شادابای هڅه پیل کړی چې ټول ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولیږي تر څو په یاد برخه کې د خلکو ستونزې حل شي.
که موږ وګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص ته یو شی مرض دپاره لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرض دپاره هغه ډیر کم دي. هغه دپاره موږ هم هلې ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرې پرتو ولسوالیو ته هستو هغه باید متخصص واوسي او هغه که د اورتوپیدي که جراحي که داخلی کوشش مو دادی چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرتو لیر ولسوالوي ته واسو ځکه شالت امکانات کم دي باید د تجربه او د هغه امکاناتو څخه چې د پلاس کې دي ښه استفاده وسی.
په تیرو څولسی زوکی د جګړو او نورو لاملونو لامل د هیواد لیر پرتی سیمه د هر ډول خدماتو به برخې پاتې سوي دي. ان په ځینو سیمو کې تر اوسه هم شزینه ډاکټرانی نسته. خلک اندیښنه لري چې د انجنونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسې وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمبی هم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل سي. نو هیڅ شی هم نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي یا شراتو یا دي شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار اساسي د دواوی د چش پاره دي خو زید دې چې ګټ ورته ورکسې نور څه د مډیر کښتو ته رسې کښتو نه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسې سره نور په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سره اوس کې دي بخې ډیر شمالي ولسوالۍ نه بخې دي سکوت پال کې دي سره او برمی یو څه شل یو څه 10 متره برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړوب کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې دی برخه کې د هیلو ډنګ ډرامه مهیره وي خو یو ځل بیا په مخکړی د سات خبرونو لاندېسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بینټ وای په جرمني کې لیو شمیر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د ډیالوګ د اروپای ټولنې لخوا تنظیم شوی او ښاغلی بینټ پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې په ټویټر نومیده لیکلي چې خبري په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت دی او فعال په توګه دی دوی د لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5.5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام ویان وحیدالله امنی وای د خوراکي موادو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اورزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګ اورزګان ولایتونو کې تر پنجشنبې پورې دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. د روان کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 5 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تېرو 10 ورځو کې 2.1 میلیون ډالر لیلام کړي. دغه بانک وروستی وار پرون یکشنبه 14 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې یو ډالر په څه باندې 1.40 افغانیو تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسي وړاندوینه کړې. زيلنسکي دغه څرګندونه دغه هیواد د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکرين د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې ده.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکو زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزن واکسین د جون سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي جون سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
زه
سخت ستړی شوم یاره. نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي، ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، په ستړیا به خبر هم نه و، خو اوس ډېر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن به ډېرو ځوانانو نه تکړه یې، دادی مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډېرې مودې وروسته ورزش پیل کړ، زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډېر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډېر خوشحاله دي.
هو، او دا ډېره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب، د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دې وي، څه ښکلی او مزهدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو به نه وي غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب، وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم.
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوش بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسې د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلې جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر، اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي، او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ.
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله، تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې رانغلل. امیده
سنگینه، ګمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
زه درنه د غبار صاحب او خیالي په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي، دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پایلې کو له خیر سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بس ملا به یې کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شانې معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګزار یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا کړه
میرا کا واخله.
خیر اوسې.
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه غوښنو عالم فکر مې کاوه چې ورځ بل دین ناروغي نه کشم او به ته په خپل خو درېږم. خو ډاکټرانو راته ویل چې له بعد امر به ته ټول عمر فالجې، ځکه چې فالجې غوزان نه کېږي. زه ډاکټر په خبره ډیر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هیڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډیر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډیر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډیره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تیره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورین او یا په مال کې او یا په سرکی پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شیرزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ ها، تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغې خودې په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي؟ زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. واہ واہ، دا سے فلمی ایکس دے واخست تے بوش دا ٹولی ونے تا چھ پکڑی دی.
پلا جانا، سمرا ڈیری ونے مو وہلے
ہم دمرا لرگی تھا اڑتیا لرو لورے دو دو کورن لرگی دی. دا شکر زے خدا دے چھ ونے مو کینے ولی دی. مور بد تل ویل چھ سم زنگل دے جوڑ کے خو گوری چھ دا دے وز دے ٹول کلی لپارہ تری گٹا خستل کی.
پلا جانا، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی.
نه که نه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه
کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دی ویل؟
غرمه ده خورې، وږي یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده او که نه، که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
په سترګو پلار جانه.
ا آشوکا وایم کور دی لغلی ڈکشا کوخلی میں در تاوی لے چھ خاورا دکار زائی کے باچوا چھ خلطا امار تلم دکو یارانو دیر گنگ سڑے
والا کچنار گولا دیر پٹکی را باندے مکوا غلطی میں کھڑے پا خفل سماو ما آشوک دا خفل بام واورے دا بلچا کور تا نا چھنی بی غموسا
دا والا کاشوکا دا سوک دا چھ من خواتا را روان دے تی بیجنی
کبا دے سشو
چیر
تبھی لا
زیم عبدال ستا پا خانه یار
سا عبدال وی زبا ده زخت و بخت و یاره ده چیره ده راشه چه تنگ دیگه که ولی زبا توره چه بگده که والا
کور ده لغه لیدک شا قرار چه جوب لی نکه لکه چه پا خانه ملگره ده
وخ عبدال جان قربان دستم ده چنگ یاره والا
سلام علیکم
دیر بودا پس
مرده که مظالمه زور مرا کوا سشای خوری چه دوم را قوی شوه یار پخیر
خدای چه غشپا من پو خوب که ولیده تو دوم را موده چه ره ورک بی دوماری جواندی ده هیز درک نو
گوره کنه اوز چالاکه شوه امی ها زنو باید تانا گیلا وکم تا کل از ما پوکته نکرده ده
ترازا رازا رازا ترازا چنار گل سر ماری پیشه دیم زمانیش ده یار او مل گره ده
مخ کشه درزا
رازا
ستره ماشه عبدالله رو را پا خیر اغلی خیر اوسه تستره ماشه چنار گله
وی چنار گله تی چنگه پیشنی ها
کور دی لغا لیدک شه ها شوکا مخ که دیور پسی منده نکری خیر ده زما پلی دو لکشان ور خطا شو ده زکه چه زور تا دیر گرانی ما
بونو ده سخت و رزو او ده مسافره ده شپو و رزو یار او ملکره می خود را بانده گرانی خواه وقتونه ما سره تیر کردی دی
او اولا چه خواه وقتونه رازه رازه چهال تا سر پا غلیم چی کنو عبدال وم سدده شوه وی رازه زی مخیش
ولار شا ریختی هاوی عبدال جان رازه راشه دقیق خواته چنار گلا چای و گلا خوشتا کنه
او ولی نشته ها داده او سیا چه هم واخلا چه کڑک چای ده دام دو خوشحال کاکا تور گلا واخلا چه دام دی جوڑه شی
خیر سی نوش جانه که خخ عبدال جانا ودی نو ولی چې زما خواته د سنگ را پیخ وکړه لار خو به دنی غلطه کړې
نه نه لار مې نه ده غلطه کړې که پوخ را غلایم تر دې وروسته به همدلته در سره اوسېږم او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله ولی نه ډېر ښه ښه فکر دې کړی ای خو ودی نو ولی چې څه ډول کار غواړې
ډېرې خبرې مې په زړه دي یا به سره کیسې کوو اوس به دا مه جوړه کړو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس یې په کرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم له ډېرې مودې پس مې ولیدې بیخي بدل شوی یې ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالده یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه و خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خو د ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول ضد ورسره لري
خدای دی ورته انصاف ورکړي. په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم، ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي، او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي، نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکته دي. همداسې له ګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زموږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو، او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک. ورونو، موږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو، سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنار گل مو هیر شو، وایم د مرګی دی هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلون کې راډیو ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio